مشال ریڈیو دا وقت په پېښور کې د ماپښین 3 بجې سوي دي. نن د سه شنبه نه هی ورځ او د 2018 میلادي کال د مئی 10 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی يم او د مشال ریډیو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په نننۍ خبرونه کې به واوري چې د القاعده تنظیم د مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د امریکایي ځواکونو چارواکي د طالبانو د مشر ملا عمر په اړه هم غور کوي. بلخوا به دا هم واوري چې د خیبر پښتونخوا په سوات منګوره کې د مالکند دارالقضا یا های کورټ بنچ پرانسته وسوه. نور راپور نه هم لرو، خو په لومړي سر کې به ملیحا امیرزاده ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي.
اول د خبرونو سرټکی، په نوخار کې د ریموت کنټرول بمی چاودنه شوې ده. دوه کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. بلخوا د کوټه په سریاب روډ هم یو چاودنه شوې ده. معلومات په واوره، په کراچۍ کې د کرم ایجنسی سره تعلق لرونکي زده کوونکو په سیمه کې د امن قائمولو لپاره د کراچۍ پرس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر ویلری ایمس په لیبیا کې د دښمنۍ په ختمولو باندې غږ کړی دی. دا خبرونه تفصیل. دا خیبر پختونخوا په نوخار کې د پولیسو پر یو چیک پوسټ ریموت کنټرول بمبرید شوې ده چې پکې یو خزه پولیس او یو عام وګړي وژل شوې دي. د نوخار د پولیسو مشر قریش خان په دې اړه مشال ریډیو ته ویل،
دا چودنه انصار تقریبا 8 بجې زمونږه په یو چیک پوسټ باندې شوې ده چې دا چیک پوسټ د کچرې په دروازه باندې قائم دی. په دې چیک پوسټ کې دا آی ای ڈی اٹیک شوې ده او په دې کې زمونږ یو لیډی کانسټیبل شهید شوی ده او یو پکې یو عام سړی شهید شوی ده. دین علاوه زمونږ سلور پولیس اهلکاران زخمیان دي او سلور عام خلک په دې چاودنه کې زخمیان شوي دي.
بلخوا تازه خبر دی، د بلوچستان په سر خارکوټه کې په سریاب روډ چاودنه شوې ده. دا چاودنه نن ماسپخین 2:30 بجې خوښه کې شوې ده، خو پولیس وای تر اوسه د مرګ ژوبلې اطلاع نشته. په کورم ایجنسی کې د سورلو په گاډو د حملو په اړه په سیمه کې د زیات شوی خوډب په اړه کراچۍ کې د دغه سیمې سره تعلق لرونکو نورو طالب علمانو مظاهره کړې ده. مظاهرینو غوښتنه کوله چې د پاړه چینار او پېښور ترمنځ تیرې شوې لارې دې زر تر زر د وسلوالو نه پاکې کړل شي او سیمه کې د امن قائم کړل شي. په مظاهره کې شامل یو کس مشال ریډیو ته وویل،
دې مظاهرې نه مو مطلب دا ده چې مو څلور کالونه مولیاري بندې شوې دي. مو باندې ګورمنټ طرفه دهشتګرد وار امپلیمنټ شوی دی. مو دهشتګرد وار ختمولې لپاره مو د زیرو وتی یو چې مو کومه طالبات دي، مو سره کوم زیاتې شروع ده، مو کوم کنوایه کې ګاډي سي هغه باندې کوم دهشتګرد حمله کوي او حکومت د دهشتګرد په خلاف هیڅ قسم ته اکشن نه خري.
تاسو د مشال ریډیو نه خبرونه اوره. نن په ټول پاکستان کې آل ګورنمنت امپلایز اسوسییشن یعنی سرکاري ملازمینو په خپلو تنخواګانو کې د اضافه په لړ کې احتجاج روان کړی دی. په ځیلا بنو کې هم د سرکاري ملازمینو د غلاریون شوې دي. په لاریون کې یو ګډونوال مشال ریډیو ته وویل،
او د میز د احتجاج د درې پرېښه دا چې میز د ګورنمنت نه مطالبه ده چې پین پینشن کمیټي چې کوم را سفارشات ورکړي دي د پیغامالو کې د هاک ریلیف چې کوم دی دا په تنخواشه ځان کې.
د اوکسفام په نامه یو غیر سرکاري اداره په خپل تازه رپورت کې وایي کچې بارني سرتيري د افغانستان نوزي نو د دې هواد وګړي به د خپل ځواکونو لخوا له خطر سره مخامخ شي. رپورت وایي د ډیر کال پر مهال د ملکی وګړو د ټوله مرګ جوبلې 10% برخه د افغان پولیسو او افغان پولیس له لاسه مخې ته راغلې ده. اوکسفام پر نړیواله ټوله نه غکړې ده چې په لاخه ډول دي د افغان ملي ځواکونو تربيت وکړي. د ناتو په مشرۍ کې نړیوال ځواکونه په جولای کې د اوسیمو د امنیت چارې افغان ملي پوز او پولیسو ته سپاري او د چارو د سپارښت بهیر به په 2014 کال کې مکمل شي. د ملګرو ملتونو د امداد مشر ویلری ایمس په لیبیا کې د دښمنۍ په درولو باندې غږ کړی دی سو په دې هیواد کې بشري مسله په آرام شي. نوموړي د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل ته ویلي، مصراته چې د یاغیانو په ولکه کې یوازینی ښار دی، په سختو حالاتو کې دی او ورکې د اوبو او د خوراک کمی دی. Humanitarian agencies are most د بشری حقوقو ایجنسی د هغه خلکو په اړه ته ټولو زیات اندېښنه لري چرته چې جګړه روانه ده. مصراته چې په اړه زمونږه اندېښنې تر ټولو زیات دي، د دوه میاشتو راهیسې پکې په ځینی برخو کې بمباری او جګړه روانه ده. ذخیره شوی سامان شته، خو ځینی خلک د خوراکو، اوبو او نورو بنیادي شیانو د کمی سره مخامخ دي. نوموړي دا زیاته کړه چې په کار دا د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل دی یقیني کړي چې ټولې ډلې د نړیوال قانون احترام وکړي. بلخوا عیني شاهدین وایي په لیبیا کې پشپه کې د ناټو د هوایي بریدونه شوي دي. د دې بریدونو هدف حکومتي ودانۍ وي چې پکې د معمر قذافي کمپاؤنډ هم شامل دی. په یکم مئی د نیټو په هوایي بریدونو کې د قذافي زوی او نوسی وژل شوي وو. اروپایي ټولنې نن د شام د هغه دیارلسو چارواکو نومونه څرګند کړي د چا پر ضد به په حکومت ضد مزاحیانو د تشدد د استعمال په ترڅ کې بندیزونه لګول کیږي. په دې نومونو کې د صدر بشار الاسد نوم نه دی شامل، خو د هغه د یو رور نوم پکې په سر کې دی. د اروپایي ټولنې په خبره ماهر الاسد چې د شام د پوځ مشري کوي تر ټولو زیات پکې ککړ دی چې په مزاحیانو د تشدد استعمال شوی دی. دا نومونه د اروپایي ټولنې په جرنل کې چاپ شوی دی. دغه دیارلس کسان به نورو اروپایی هیوادونو ته سفر نشي کولی او په دې هیوادونو کې پرتې د دې اساسې به هم کنګل کړل شي. پر روان ګل د شام نه وسله بارني هیوادونو ته په لیږلو بندیز لګولو باندې اروپایي ټولنې رضا ښکاره کړې ده. د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ټولنې په خبره د مارچ د میاشت راهیسې په شروع شوي مظاهرو کې د 800 نه زیات کسان وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. په روان خبرونه کې مستاسو لپاره دغه راپورونه راغونډ کړي دي. په روان خبرونه کې به واوري چې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د امریکایي ځواکونو چارواکي د طالبانو د مشر ملا عمر په اړه هم غور کوي. د سیمه ییزو چارو یو شنونکی وایي اوس هم په پاکستان کې د القاعده غړي موجود دي.
زما هم یو قسم خیال دی چې زیات کسان پاکستان کې ځکه چې دوی لپاره بل ځای کې پاتې کېدل ډېر زیات خطرې باعث کېدی شي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت ویاند وایي پاکستان باید د هغو ترهګرو ډلو په ضد عملیات وکړي چې په دې هیواد کې پټنځایونه لري.
افغاني ډله ده، د کویټ شورا ده او د پېښور شورا ده چې مستقیما یا غیر مستقیما د اسامه سره اړیکې وي.
بلخوا په سوات منګور کې نن د ملکنډ دارالقضا یا های کورټ بنچ پرانسته وسوه. یو ځایي وکیل د خپلې خوشحالۍ څرګندونه څه په دې ډول کوي.
هغه ورځ نن خپله پاک راوسته دلته کې د پېښور های کورټ د بنچ باقاعده پرانسته وسوه او اوس په انشاء الله زموږ د خلکو هغه تکلیفونه چې د دیر شوي دیر څلوېښتو کالونه وو هغه به ختم شي او موږ ته به ډېر زیات سهولتونه وسانی.
او د روانې خبرونې په پای کې د ماشومانو لپاره ځانګړې اونیز خبرونه ګلون اورېدل هم مه هېروئ. گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه خبري او سترازو د خپل لومړی راپور پر لور. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر ویلی د اوسامه بن لادن تر وژنې وروسته اوس پاکستان ته پریکړه کول ده چې په دې هیواد کې د القاعده او طالبانو د مهمو مشرانو په ضد له دوی سره په ګډ عملیات کوي او که دوی یوازې د عملیات ترسره کړي. په دې حکله نور حال اسلام آباد څخه د مشال رادیو خبریال احمد الله په خپل دې راپور کې راکوي.
یو پاکستانی ٹی وی چینل سره خبرو کې په پاکستان کې د امریکای سفیر کیمرون مونټر ویل چې دواړه ملکونه د ترهګرۍ په ضد جنگ لپاره پور عزم دي ځکه چې ترهګر د پاکستان سلامتۍ لپاره هم خطر ده. خو اوس فیصله پاکستان حکومت لکول دي چې القاعده او طالبانو مهم لیډرانو په ضد اپریشن کې زمنګ ملګرتیا کوي او کومنګ بیا هم د دوی په ضد یوازې کاروایانی وکړو. اوسامه بن لادن د وژنو وروسته سو وارد امریکایي اعلی چارواکو لخوا هم دا قسمه بیانونه مخې ته راغلي دي چې القاعده او طالبانو نور لیډران په پاکستان کې موجود دي او چې کله هم موږ ته د دوی په حق له مستند معلومات ترلاسه شول نو په ضد به یې سخته کاروایی کولای شي. خبریال او افغان امور ماهر رحیم الله یوسفزی نه چې موږ او پختل چې امریکا اعلی چارواکي بار بار دا بیانونه ورکوي چې القاعده او طالبانو مهم لیډران په پاکستان کې دي، په دې حق له تاسو څه وایي؟ د یو تپوس په جواب کې ک طالبانو او القاعده ځنې لیډران په پاکستان کې پټ دي نو حکومت ولی امریکای سره په ګډه د دوی په ضد عملیات نه کوي؟ رحیم الله یوسفزی زیاتوي
پاکستان خو ته نشم ویلی کړی چې دا کسان مونږ ته معلوم دي او دغه ځای کې دي یا پاکستان کې دي. پاکستان خو ته دا وایم بیا خو هغه ټول د دوی چې کوم یو قسم له نظر دی چې مونږ خبر نه وو چې اسامه کوم ځای کې دي، بیا خو خبره دروغ ثابتېږي. پاکستان خو به دا نه وي چې دوی پاکستان کې دي یا مونږ ته معلوم دي یا تاسو مونږ هلته کې رسوو یا یو شریک د دې خلاف اقدام کوو، دا پاکستان نشي ویلی. خو دا ده چې پاکستان به ورسره واده وکړي چې یاره ټینګه مونږ دواړه کوشش کوو دا خلک به مونږ پیدا کوو، نو دا ممکن کېدی شي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې امریکایي سفیر په شمول نور اعلی چارواکي د بیانونو د لارې دړکی راکوي او په داسې حالاتو کې حکومت له پکار ده چې خپل ولس په اعتماد کې واخلي، ګنې ملک به د نورو زیاتو خطراتو سره مخ شي. یاد دی وی چې اسامه بن لادن په ضد د اپریشن وروسته پاکستان حکومت دا خبره کوي چې د داشان عملیاتو نه وړاندې امریکې له پکار ده چې موږ په اعتماد کې واخلي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي. امریکایي حکومت ویلي دي چې دوی له پاکستان څخه په دې اړه ځینې جدي پوښتنې کړې دي چې په امکاني توګه د اسامه بن لادن د مرستې لپاره په پاکستان کې څه ډول شبکې شتون درلود. په دې څرګندونو کې دا هم ویل شوي دي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له پاکستان سره همکاري ته دوام ورکول د امریکا د ملي امنیت په ګټه دي. بل لور ته افغان چارواکو هم ویلي چې داسې امکان شته چې دوی هم په ایبټ آباد کې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته له پاکستان څخه ځینې پوښتنې وکړي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه یو رپورټ لري چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند مارک ټونر د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې خبری غونډې ته ویلي چې له اسامه بن لادن سره د مرستې لپاره په پاکستان کې د ممکنه شبکې په اړه د کړو پوښتنو تر جواب به انتظار کوي.
We've been pretty clear that we've asked some serious questions of the Pakistan government about
مونږ په دې اړه بالکل ډیر سرګن نظر لرو چې مونږ له پاکستانی حکومت څخه په امکاني توګه د اسامه بن لادن د مرستې لپاره په پاکستان کې د موجوده شبکې په اړه ځینې جدي پوښتنې کړې دي. مونږ د ځینو ټکو په اړه د ځواب په تمه یو، خو زمونږ په فکر چې زر به ځواب رانکړل شي. مونږ په دې پوهیږو چې دا به وخت اخلي، خو مونږ به تر هغه وخته انتظار کوو چې دوی ځواب راکوي.
We'll wait till we get a response.
مارک ټونر خبری غونډې ته د وینا پر مهال زیاته کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له پاکستان سره همکاري د امریکا او پاکستان دواړو په ګټه ده.
We believe counterterrorism cooperation with Pakistan is in our national security interest. It has yielded results.
موږ په دې باور لرو چې ترهګرۍ د مخنیوي لپاره له پاکستان سره همکاري د امریکا د ملي امنیت په ګټه ده. دې همکاري په تیر لسیزه کې رښتینی او ګټورې پایلې درلودلې دي، نو دا زموږ د ملي امنیت لپاره د پام وړ ګټه لري چې دې همکاري ته دوام ورکړو. موږ دا یقین هم لرو چې دا په اوږدمهاله توګه د پاکستان هم په ګټه ده، او موږ پر دې باور لرو چې دا زموږ د دواړو په فایده کې ده. دا څه نه ده چې موږ پر هر خبره د یو بل په سترګو کې سترګې اچوو.
That's not to say we're always going to see eye to eye on every issue.
مارک ټونر زیاته کړی دا چې اسامه بن لادن او القاعده په امریکا، پاکستان او نور نړۍ کې په زرګونه خلک وژلي وو، نو اوس چې دای وژل سو نړۍ به نسبتا ښه سي. بل پلو افغانستان هم د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې تر وژل کېدو وروسته له پاکستان څخه ډېری پوښتنې لري. د افغانستان د ملي امنیت ویاند لطف الله مشال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د افغانستان حکومت سره ډیر سوالونه دي په دې مورد کې. د دې تر څنګه د اسامه تر څنګه نور د اسامه ملګري دي چې اوس هم په افغانستان کې مشکلات ایجاد وي. د حقانی ډله ده، د کویټ شورا ده او د پېښور شورا ده چې مستقیما یا غیر مستقیما د اسامه سره اړیکې وي. موږ سره سوالونه ډیر دي اتمن، خو زموږ صدر صاحب نن سبا په رسمي سفر دی په ترکیه کې. د هغوی د راګرځېدونو وروسته د بازار وزارت خارجه له خونه کیږي، ولې نه تر هغه حکومت سره بلکې د افغانستان ولس سره ډیر سوال نه دي چې پاکستان ولې دلته دوه مخې لوبه کوي.
که څه هم د اسامه بن لادن د پاکستان پلازمینې اسلام آباد ته نږدې د بټاباد په ښار کې تر وژل کېدو وروسته امریکایي او افغان چارواکي له پاکستان څخه د پښتنو د ځواب لپاره فشار اچوي، خو پاکستان په بیا بیا وایي چې د پاکستان حکومت او استخباراتي ادارو ته دا نه و معلومه چې اسامه بن لادن په پاکستان کې و.
بوریوال کاکړو چې د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته د پاکستان په اړه د امریکایي او افغان چارواکو څرګندونې تاسو ته اوریولې.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د یو مطبوعاتي کتنې پر لور. برطانوي ورځپاڼه ګارډین په یو مقاله کې لیکي د پاکستان پخوانی صدر جنرال پرویز مشرف په اصولي توګه له امریکا سره سلا سوی وو چې امریکا ته به په پاکستان کې دننه د اسامه بن لادن د وژل کېدو لپاره د یو اړخیز عملیاتو اجازه وي. د دغې مقالې نور مهم ټکي زموږ همکار ګلای استاست اوروي.
د برتانی ورسپانې ګارډین د پاکستان او امریکایي پخوانی او موجوده چارواکو د خولې یو مقاله کې ادعا کړي چې د اسامه د نیولو یا د وژلو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ لس کال وړاندې خوفیه پریکړه شوې و. د پریکړې تر مخه امریکا ته به دا اجازه وي که چېرې اسامه په پاکستان کې ومندلو نو دوی یو اړخیز عملیات کولی شي. ورسپانې د چارواکو د خولې زیاتوي چې دا پریکړه د امریکې پخوانی صدر جارج ډبلیو بوش او د پاکستان صدر جنرال پرویز مشرف ترمنځ د اسامه د توره بوړه نه تختیدو وروسته شوې وه. ورسپانې د امریکې یو پخوانی چارواکي د خولې لیکي چې د بوش او مشرف پریکړه شوې وه چې چرته هم اسامه ومندلو هلته به عملیات کوي. چارواکي زیاتوي چې پاکستان به ډېرې چغې سوري ووهي خو دوی څوک هم نشي ودرولی. ورسپانې لیکي چې مشرف د ابټاباد اپریشن چې اسامه بن لادن پکې وژل شوی وو سخته غندنه کړې ده او دای د پاکستان د خود مختاري پر ضد ګام بللی دی. خو د هغوی په وخت کې د خوفیه پریکړه لاسلیک شوې وه او مشرف ورسره په اصولي توګه سلا شوی وو او د یو اړخیز عملیات اجازه یې ورکړې وه. ورسپانې د پاکستان یو چارواکي د خولې لیکي چې د مشرف په وخت کې د خوفیه پریکړه شوې وه او چې کله د فروری میاشت 2008 کال کې جمهوري حکومت په واک کې راغلی نو د پاکستان فوج دغه پریکړه تازه کړه. چارواکي زیاتوي چې د اسامه پر ضد اپریشن سره امریکا دا پریکړه عملي کړه. ورسپانې لیکي چې د اسامه پر ضد یو وړخیز عملیات خوفیه پریکړه په شان د ډرون بریدونو پریکړه هم ده. د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د ویکیلیکس اسنادو تر مخه ویلي وو چې حکومت به د ډرون مرسته کوي او په قومي اسمبلی کې به غندنه هم کوي خو امریکا دې په دې خبرو غوږ نه ګروي. همدغه شان فوج هم د ډرون بریدونو په پټه مرسته کوله. ورسپانه لیکي چې امریکا پاکستان تخکاره کړې وه کچري دوی په خپل دغه سیمې د ترهګرو نه پاکې کړي نو یو وړخیز عملیات به بند کړي. مشال ریډیو د ګارډین ورسپانې لخوا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د یو وړخیز عملیاتو پټی پریکړې په اړه د بهرنیو چارو وزارت ویان دی امنا جنجوا او د پاکستان فوج د اطلاعاتو ادارې ISPR مشر لیفټنټ جنرال اترباس سره د ټلیفون د لارې تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالی نشو.
ګولایاز اوچ تاسو ته د برطانوي ورځپاڼې ګارډین د هغه مقالې مهم ټکي اورول چې د پاکستان او امریکا ترمنځ لس کاله وړاندې دا سلا سوی وه چې امریکا ته په پاکستان کې دننه د اسامه بن لادن د وژلو لپاره د یو اړخیز عملیاتو اجازه وي.
مشال ریډیو وار.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د امریکایي ځواکونو چارواکي د طالبانو د مشر ملا عمر په اړه مغور کوي. بل خو لوړپړی امریکایي حکومتي چارواکي غواړي چې په دې موقع له طالبانو سره د خبرو اترو له لارې د افغانستان د شخړې لار ولټوي. د مشال راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور جوړ کړی چې زموږ همکار منور شاه تاسو ته اوروي.
په امریکایي سینټ کې د پوځي چارو د کمیټې مشر سینیټر کارل لیون ویلی دی هیڅ شک نه لري چې پاکستان ته دا نوې معلومه چې ملا عمر او د طالبانو نور مشران چیرته دي. نوموړي د ای بی سی نیوز سره د خبرو پر مهال وویل
د پاکستان حکومت به همدغه خبره کوي چې دوی ته معلومه نه و چې اسامه بن لادن دغلته پټ شوی و. دوی په دغه خبره ټینګار کوي. په دې خبره چې لوړپوړو چارواکو ته معلومات نو باندې یقین کول ډیر ګران دي. دوی به په دې لړ کې همدغه شان انکار کوي خو د حقانی شبکې په اړه نشي ویلی چې دوی ته معلومات نشته ځکه چې موږ ته ویلي چې دوی ته د هغه په اړه معلومات شته او چې موږ ترې د هغه په ضد د کاروایۍ غوښتنه کوو نو دوی اخوا دیخوا کوي او څو کاله وشو خو دوی د هغه پر ضد هیڅ عملیات ونه کړل. دا یوه داسې پوښتنه ده چې که هر څه وي خو پاکستانی حکومت نه یې جواب غوښتل پکار دی.
بلخوا نامتو خبریال رحیم الله یوسفزی چې د اسامه سره یې سو واره مرکې کړي او د طالبانو په اړه ډیر باوري معلومات لري وایي ډیر امکان دی چې امریکا به اوس د اسامه بن لادن د وژنې وروسته تر ټولو ډیر لټون د ملا عمر کوي.
امریکایان په دې نظر دي لکه څنګه چې صدر اوباما په خپل وینا کې هم ویلو چې دوی به همدغه ډول عملیات کوي که چیرته دوی ته د بل کوم هدف په اړه معلومات ترلاسه شي، او زما په فکر ملا عمر په دغه مهمو اهدافو کې شامل دی.
د ملا عمر په اړه ځینې خلک دا فکر کوي چې د کوټې په خواوشا او یا په کراچۍ کې به پټ شوی وي، خو زیاتره امریکایي سیړونکي ګمان کوي چې نوموړی په کراچۍ کې ډیر په اسانه پټېدلی شي ځکه چې دغه ډیر لوی ښار دی او په لکونو پښتانه هم پکې اوسیږي، نو کېدای شي چې چا ورته پناه ورکړې وي. بلخوا د امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د رواني میاشتې په څلورمه نیټه ویلي وو چې د اسامه د وجل کېدو وروسته په افغانستان کې یو وار بیا طالبانو ته د خبرو اترو موقع په لاس ورغلی او په کار دی چې ګټه ترې پورته کړي. دا راز په واشنگتن کې د امریکایي سلامتۍ په یو پروجیکټ کې کار کوونکی سیړنکار جوشوا فوست هم وایي د اسامه د وژنې وروسته د افغانستان د شخړې د هواري لپاره سفارتي او سیاسي لارې جوړه شوې ده.
د اسامه بن لادن د وژلو وروسته په حالاتو کې یو څه بدلون راغلی، دا مهال د نشم ویلې چې دا بدلون په کوم لور روانېږي، خو امکان دی چې د اوباما انتظامیه به د ستونزې د هوارې لپاره پوځي نه بلکې سیاسي لاره غوره کړي، او کېدای شي چې په دغه حال کې بیا دوی د ملا عمر لټون پرېږدي.
هلته رحیم الله یوسفزی هم وایي چې د پاکستان د سلا بغیر په دې هیواد کې د اسامه د وژنې په طرز نور کوم عملیات به ډیر خطرناک نتایج ولري. نوموړی وایي دا به بهتره وي چې اوس د تلپاتې امن او جوړجاړي لپاره کار وکړي شي.
زما په نظر اسامه بن لادن د جوړجاړي د عمل په لار کې خنډ وو ځکه چې هم د هغه د دریز لکبلا طالبانو خپل حکومت له لاسه ورکړ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده طالبانو د هغه د افغانستان نه د وشتلو یا امریکا ته د حواله کولو نه انکار کړی وو، او دا راځي هر څه پر هغه قربان کړل. اوس چې هغه نشته او د طالبانو او القاعده اړیکې هم ډیر مضبوط نه دي ځکه چې اصل تعلق خو د اسامه او ملا عمر وو. اوس چې اسامه نشته نو دا د جوړجاړي لپاره وخه موقع ده.
خو پوښتنه دا ده چې آیا د بن لادن د وژنې نه پس به افغان طالبان د جوړجاړي خبرو ته تیار شي او کنه، او په دغه لړ کې به په افغانستان کې د طالبانو د مخالفینو څه غبرګون وي ځکه چې د روانې میاشتې په پنځمه نیټه په کابل کې د طالبانو سره د جوړجاړي خلاف په زرګونو خلکو مظاهرې هم کړې دي. خود سیړونکو په وینا ویره دادا چې د غیر واضح صورت حال لکبل امریکا چیرته دا تاریخي موقع ضایع نکړي.
ګران اوریدونکو زموږ همکار منور شاو چې د مشال رادیو د خبر د مرکزی څانګې هغه راپور تاسو اوروي چې ویل سی و د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د امریکایي ځواکونو چارواکي د طالبانو د مشر ملا عمر په اړه هم غور کوي.
مشال رادیو ستاسو د زړونو غږ.
اوسو د خیبر پښتونخوا پر لور. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي په بټ آباد کې د اسامه بن لادن وژنه یو ښه خبر دی، خو بده خبره دا ده چې د امریکایي پوځیانو له دې عملیاتو پاکستان نه و خبر. دا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر او د حکومت ویاند میا افتخار حسین کړی ده، او ویلي دی چې پاکستان باید یو ستوې تګلاره ولري. په دې اړه نور حال له پېښور څخه د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویلی دی چې په بټاباد کې په امریکایي عملیاتو کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن وجنه د دغه عملیاتو روخانه اړخ دی. ولی د خیبر پختونخوا د حکومت تر مخه په بټاباد کې د دغه عملیاتو تور اړخونه دادی چې په دې عملیاتو نه حکومت خبرو او نه د پاکستان استخباراتي ادارې او یو بل هیواد په پاکستان کې عملیات ترسره کړل چې د پاکستان د خپلواکۍ په ضد یو ګام دی. د خیبر پختونخوا د حکومت دا سرګندونی د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین د خبریالانو سره د خبرو اترو پر مهال مخې ته راغلی. په دې لړ کې د صوبایي حکومت ویان میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل
دا سې د چې مونږ خپل موقف ډېر په سر کې واضح کړی دی. زموږ موقف بالکل واضح دی چې د دې اپیسوډ د ټولو نه روښانه پہلو چې کوم دی هغه دا دی چې په دې کې بین الاقوامي دهشتګرد د القاعده سربراه چې کوم دی نو هلاک شوی دی، هغه مړ شوی دی. د دې نور مطلب چې تاریخ پہلوګان مطلب چې هغه شته وغه دا چې زمونږ حکومت خبر نه، زمونږ سکیورټی ایجنسی خبر نه، او یو بل ملک راځي او هغه زمونږ په ملک کې کاروایی کوي، دا زمونږ د ازادۍ او د خود مختاری منافی ده. لہذا مونږ چې کوم دی نو د سفارتي سطح باندې پکار دی چې حکومت د دې خبرې نوټس واخلي او د دې خبرې تپوس وکړي.
د خیبر پختونخوا د حکومت ویان میا افتخار حسین دا هم وویل چې کچری د ترګری په ځد د دوه مخیزی پالیسۍ په ځای یو مخیزه پالیسۍ اختیار کړی شي، نو بیا به د پاکستان د خپلواکۍ په ځد بل کوم هیواد هیڅ قسم ګام نشي پورته کولی.
او وخت اوس داسې راغلی دی چې مونږ هغه پالیسۍ خپله کړو چې هغه روخوي، یو لکه یو ستوې پالیسۍ چې څه په پښتو کې وایي چې هغه پالیسۍ وي، او مونږ چې کوم دی نو په هغې روان شو، نیغ په نیغه دهشتګردۍ په خلاف د هغې د خاتمې چې کوم دی دا جهاد جاري وساتو چې دلته دهشتګرد نه، نو بل به چاته بیا بانه نه جوړېږي چې هغه راشي او زمونږ د ازادۍ او د خود مختاری منافی اقدام اوچت کړي.
دا چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د وژنې نه پس القاعده شبکې ته څومره زیان رسیدلی دی، او آیا امریکې خپل هدف ترلاسه کړی دی او کنه، د دې پوښتنې په جواب کې میا افتخار حسین وویل
دهشتګردي د یو فرد سره تړلی نه دی. دا خو دهشتګردي خو یو ذهن دی، هغه خو یو فینامین دی، هغه خو مطلب یو تنظیم دی، ارګنایزیشن دی. دې کې شک نشته چې اسامه په وجه باندې به دې کې کمی راځي، د دې حوصلې به مطلب کمزوري کېږي، د دې تنظیم به چې کم دی نو کمزوري کېږي. خو داسې نه ده چې ګینې دهشتګردي ختمه شوه، د دهشتګردۍ تر خاتمې پورې جهاد چې کم دی جاري ساتل پکار دی. خو زه په دې کې مطلب زموږ نظر دا دی چې د پاکستان دننه د پاکستان حکومت د پاکستان فوج د پاکستان دا عوامو ذمواری ده، او پکای چې موږ دا ذمواری سرته ورسو. خو کدا د شتګر دل تی وینو بین لکوامی قوتون ته بده خبرې اجازه خامخا مطلب چې په دې سوچ کې چې دا د شتګر لسکاله دولس کاله دیار لسکاله څنګه په دې خبره باندې. لہذا زما ډیوټي ده چې پاکستان په خبره ختم کوم، د افغانستان د حکومت او د نیټو فوج ډیوټي چې د افغانستان په خبره ختم کی. دا زمونږ ټولو مشترکه په دې وخت کې مطلب د دې خبرې ضرورت ته اوس دو سامه مرچ کم دې ډیر پیچیده سوالونه روچت کړی دي. خو چون کې ډیر نازک مسله ده، زمونږ د ملک د بقا مسله ده، او ز ډیر په دې مسله کې کوشش کوم چې محتاط خبر وکړو. خدا چې کله امریکا په دې طریقه باندې کمپین شروع کړي، دا غي بیا ډیر خطرناک نتایج مطلب په دې دنیا کې راوتی دي. مونږ کوشش کوو چې دا خطرناک نتایج ته خبر ونه رسي، او د پاکستان بقام چې کم دی دا مطلب یقیني شي، او دا چې کم واقعیت شي چې دا دوباره ونه شي.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
گران اوریدونکو زو د خیبر پښتونخوا د نوښار پر لور په نوښار کې به می چودنی یو شزنه پولیس او یو کس وژلی یو تنوري جبل کړی دی چې څلور پکې پولیس دی. د نوښار د پولیسو مشر قریش خان له مشال رادیو سره په خبرو کې ویلي چې چودنه د ځلې کچری مخې ته د پولیس پر یو چوکۍ رامنسته شوی ده. په پېښور کې د مشال رادیو خبريال غلام غوس د پولیسو له مشر څخه د پیښې حال پښتلی. د پولیسو مشر وایي
دا چودنه انصار تقریبا اتنی بجی زمونگا پا یو چک پوسٹ باندې شوی دا چې دا چک پوسٹ د کچری پا دروازه باندې قائم دی. په دې چک پوسٹ کې دا آئی ای ڈی اٹیک شوی دی، او په دې کې زمونگا یو لیڈی کانسٹیبل شهید شوی دا، او یو پکې یو عام سړی شهید شوی دی. دین علاوه سلور پولیس اہلکاران زخمیان دی، او سلور عام خلق پر چودنے کے زخمیان شوی دی.
خجی زخمیان چرته وړل شوی دی، او د ای جی ډی اٹیک چې تاسو وای او زمونږ اوریدونکو ته په ساده الفاظو کې د دې لږ وضاحت وکړي.
ای ډی دا خود ساخته بمی چې کوم د شوی د ایکسپلوسیو نه د باردی مواد پکې استعمال شوی، او دا خود ساخته بم په ریموت کنټرول باندې د موبایل ټلیفون په ذریعہ باندې دا چودنه شوې ده. دا زخمیان دلته زمونږه مقامی اسپیټالونو ته ورل شوې دي، چې هلته هغې ته ابتدایي طبي امداد جاری دی.
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو.
ګران اوریدونکو، د ماشومان لپاره ځانګړې خبرونه تاسو د روان خبرونې په پای کې اوریدلای شئ. دا وخت په پېښور کې د ماپښین درې نیمې بجې سوي دي. ملیحا میرزاده بلند خبرونه واوروي.
نو خار کې د ریموت کنټرول بمی 14 شوې ده. دوه کسان وژل شوي او اته ژوبل دي. بل خو د کوټه په سریاب روډ هم یو 14 شوې ده. د مرګ ژوبلې په اړه سر رپورت نشته. په کراچۍ کې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو ځکهونکو په سیمه کې د امن قائمولو لپاره د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره کړې ده. نن په پاکستان کې سرکاري ملازمینو د خپل تنخواګانو د زیاتولو په مخه احتجاج کړی. د افغانستان په نورستان ولایت کې په لسګونو وسلوالو د پولیسو په مرکز باندې برید کړی. د ملګرو ملت نو د بشری حقوقو مشر ویلری ایمس په لیبیا کې د دښمنۍ په ختمولو باندې غکړي او اروپای ټولنې د شام د هغه دیال څو چارواکو نمونه سرګن کړي. د چا پر ضد به بندیزونه لګول کیږي ځکه چې په حکومت ضد مزایچانو باندې ته تشدد په استعمالولو کې ککړ دي.
ملیحا میرزاده وچ تاسو ته لاند خبرونه واورول. ګران اوریدونکو، زموږ ژغ له مشال ریډیو خبري اوس زو د یو بل راپور پر لور. د خیبر پښتونخوا په سوات منګور کې د پېښور های کورټ چیف جسټیس د ملکند دارالقضا یا های کورټ بنچ پرانیسته وکړه چې لنن څخه په دغه عدالت کې د ملکند ډیویژن د اوو زلو د خلکو مقدمه اوریدل کیږي. پر دې محل ځای ولس او وکیلان د صوبای حکومت د ګام ستاینه او د خپل خوشحالي څرګندونه وکړه. نور حال په سوات کې د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان راکوي.
سوات منګور کې د پیښور های کورټ چیف جسټیس اعجاز افضل د ملکن دارالقضا یعنی های کورټ بنچ باقاعده پرانسته وکړه او د نن نه به په دغه عدالت کې د ملکن ډیویژن اوو زلو خلکو مقدمه چلول شروع شي. دارالقضا یا های کورټ بنچ تیر وختونو کې د بند کړی شوي تنظیم ټی این ایس ایم مشر سوپی محمد او حکومت ترمنځ د یو لوزنامې د سوري لاندې په عمل کې راغلی وه چې وروسته دغه عدالت جوړولو لپاره د پاکستان په آئین کې بدلون وکړی شو او اپریل کال 2009 کې دې ته باقاعده دارالقضا منګوره نوم ورکړی شو. په کال 2011 اتلسم جنوري د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پیزاګټ کې د دې عدالت د ودانۍ باقاعده پرانسته وکړه. ولې دې عدالت کې د ججانو نه لګولو په ضد د ملکن ډیویژن وکیلانو یو لوی احتجاج پیل کړو او اوس په پیزاګټ کې په باقاعده توګه د دغه عدالت پرانسته وکړه شو چې په اولنۍ ورځ پکې د پیښور چیف جسټیس اعجاز افضل او د غم رستیال جج شاه جهان خان د مقدمو اوریدل شروع کړل. دا عدالت مقدمو شروع کېدون وړاندې دغه ودانۍ کې یو وړ شان دستور شو چې پکې د پیښور چیف جسټیس وکیلانو ته وویل
یہ عدل شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ یہ اوپر سے نہیں آتا، یہ کسی حکم کے تحت بھی نہیں آتا، یہ اس کی ابتدا ہم نے اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہے۔
چی عدل او انصاف دا انسان دا ذات نہ شروع کی اوڑان دی زی او پٹول وکیلان زور رکھو چی دا رشتیا او ملگرتیا دی اکڑی۔
جھوٹ کے سچ کے، جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ اور سچ کو مت چھپاؤ اگر تم یہ بات جانتے ہو۔
په دا عدالت جوړېدو د سوات وکیلانو د خوشحالۍ څرګندونې وکړې. په دا اړه د سوات بار اسوسیشن صدر اصغر خان او نور وکیلانو مشال ریډیو ته وویل
د سوات د خلکو دې مبارک شي، د ملک ډیویژن د خلکو دې مبارک شي، ستاسو دې مبارک شي، زموږ دې مبارک شي۔ نن ډېره لویه د خوشحالۍ ورځ ده، هغه ورځ نن خدای پاک راوسته دلته کې د پېښور های کورټ د بنچ باقاعده پرانسته وشوه او اوس په انشاءالله زموږ د خلکو هغه تکلیفونه چې ډېر شوي ډېر څلوېښتو کالونه وو هغه به ختم شي او موږ ته به ډېر زیات سهولتونه اسانی آئي۔
نوم فیروز چاله، زه د سوات خاص کر د های کورټ بار هم ممبر یم. یقینا چې دا د خلکو درینه مطالبه ځکه د دې آبادی هغه پلکونو نصیبه ده او کیسونه هم دلته ډیر زیات دي او د زمانه نه موږ دا کوشش کوو چې دلته دارالقضا راشي، دلته های کورټ بنچ راشي. هغه نن خدای پاک هغه د خلکو خواهشات، د خلکو هغه چې خدای پاک پوره کړو۔
زمانم قوی خان دی، ډیسټریکټ کورټ کې زه پریټس کوم. د دې سره فرق سره شي، فرق به دا راشي چې یاره زمونږ کم اخراجات چې کوم، زمونږ د کلاینټ کم اخراجات چې وو، وکیل ته به کم تکلیف وو ځکه دلته کې په لوور کورټ کې یو وکیل سره لس دولس شل کیسه لګېدلی وو. دې چې بال تتونو هلته دا کیسونه مو پاتې شو، بل دا خرچې دا به ټولې په کلاینټ باندې عام تاثر دره چې یاره دا د وکیلان د خپل ځان دپاره غواړي، خو دې دارالقضانه مطلب چې 10% 5% به وکیلانو ته فایده شي، خو په دې کې مطلب چې 95% عوامو ته فایده وشوه ځکه وکیل به ډېر په اسانۍ باندې په خپل لوور کورټ کې به هم کیسونه کوي او دته به هم کیسونه کوي۔
عبدالودو ایڈوکیٹ دی او زه دلته د دیر شو کالونه په سوات کې وکالت کوم.
داسې مسایل وو چې یو سړی
فوری طور پر پیخور تا نشو رسیده دو سلی سر ظلم که دو دقا سر و یا وسائل نو یا نوری مجبوریانی وی اوس با آغا مسئله نی
مقدمو تا راغلی عام اولسون پا دی عدالت جوری دو دا خوشحاله سرگندوانی اوکلی او اویلی
زمان مریاحیان نم دی دا مدیانو سیدون که نی او زمان پا در قضا که اولانه تاریخ تی نی او زمان دا کور مسئله دا او در قضا دا جوری دو سر با منت دا دا اسانتیا براشی چې موږ به پیښور تلو نه بچو او دلته به موږ په خپل په کور کلی به موږ ته انصاف میلاو شي
محمد ادریس دا زله شانګل نه چې سر تحصیل زدین کې ما دې خو موږ جی ډیره شکریا ادا کو چې حکومت پاکستان موږ ته ډیر لوی رعایت راکو او په دلته کې موږ لا دارالقضا راکړه موږ دې شکریا ادا کو او دا الله نه دا امید ساتو چې ان شاء الله موږ سره به ډیر تعاون کیږي ډیر جی زبا دا وایم چې تقریبا زمونږ د دې دو زلو ته درو ته ډېر لوی سہولت میلاو شو زله شانګلی ته زله سوات او ورسره زله کوستان دوی ته ان شاء الله تعالی چې ډېر لوی سہولت میلاو شو
زمما غنی رحمان نوم دی سید شریف اوسیدونکی ما ته دې دارالقضا د راتلو سره موږ ته ډېر سہولت میلاو شي موږ به د دې ډېر قدر کوو باقاعده موږ به دا امید هم لرو چې زمونږ هغه کیسونه چې دي کوم مصیبتونه چې موږ زغمل هغه اوس ختم شو او کیسونه به زمونږ ان شاء الله موږ ته به ارزان انصاف میلاویږي
سوات پیزاګټ کې جوړ کړی شوی دارالقضا یا های کورټ بینچ کې به د ملکن ډیویژن اوو ضلعو په لکونو خلکو مقدمې چلولی شي چې ترې مقامي اولس دا تمه لري چې دوی ته به په خپله درشل ارزان او په وخت انصاف میلاو شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري له سوات څخه ځو د کراچی پر لور په کورم ایجنسی کې د سورلو په گاډو او په سیمه کې د زیات سوي اخوډه په اړه په کراچی کې د دغه سیمه سره تعلق لرونکو طالب علمانو مظاهره کړې ده مظاهرینو غوښتنه کول چې د پاړه چنار او پېښور ترمنځ د 1300 لار ژر تر ژره د وسلوالو څخه پاک کړل سي او په سیمه کې د امن قائم کړل سي نور حال د مشال راډیو خبريال ظفر کریمی راکوي
د کراچۍ په بیلابیلو یونیسټو او کالجونو کې د کورم ایجنسی سره تعلق لرونکو شاګردانو د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه چې پکې په سلګونو زده کوونکو برخه واخیسته مظاهرینو ویل چې حکومت دې په پاړه چینار کې د سورلو په گاډو د ترسره کېدونکو حملو مخه ونیسي مظاهرینو په لاسونو کې بینرونه نیولي وو چې په لیکل شوي وو موږ په پاړه چینار کې د ترهګرو ختمول غواړو دوی په سیمه کې د ترهګرۍ د لړۍ په ضد توده نعره بازی هم وکړه کی شریک یو تن د مظاهره کولو مقصد دې ټکو کې بیان کړو
دې مظاهره نه مو مطلب دا ده چې مو څلور کالونه مولیاري باندې شه دې مو باندې ګورنمنت طرفه دهشتګرد وار امپلیمنت شوه دې مو دهشتګرد وار ختمول د پاره مو دې زیره وتی چې مو کومه تریبات دې مو سره کوم زیاتې شروع ده مو کوم کنوای کې ګاډي چې هغه باندې کوم دهشتګر حمله کوي څو روزانه مو قتل کیږي مو تر ټوکی ټوکی تنه راځي او حکومت دې دهشتګردو په خرابې څه قسم ته اکشن اخلي
د مظاهرینو وینا وا چې د تیرو څلورو کلونو راهسي د کورم ایجنسی په لکونو خلک د ترهګرۍ اخکار دي د پیښور او پاړه چینار ترمنځ لار وسلوالو ترهګرو بند کړی ده چې لوجه یې د کورم ایجنسی خلک د صحت او خوراک ترڅنګ د ټولو بنیادی سہولتونو څخه بې برخې شوې دي د مظاهرې یو بل ګډونوال مشتبه حسین وینا وا چې کورم کې د تیرو څو کلونو راهسي د شروع شوو وسلوالو خطو پترز کې څلور زره کسان وجل شوي او د شپګنیم زرو څخه زیات جوبل شوي دي
پر چنار کې موږ ټول غټم نه ضرورت ده بل هیڅ مسله نشته طالبان دي نو رئیس نشته نو اخر کوریات کا څوک خبر اور کی فرق کوي رات رئیس نشته په کوریات هیڅ خبر هم نشته ده دي کا طالبان دي نو هو موږ سال د مصر نور بانک هم دي توریم دي خو یو ځخ وخت رو خو وخت لري بس لار نه ده طالبان کا به شي
دنده په خبره کراچۍ او د ملک په نورو سیمو کې د کورم ایجنسی ډېرې طالب علمان غواړي خپل کلی ته لاړ شي خو د دې یری کلی ته نشي تللی چې په لار کې به د ترهګرو په لاس ورشي ځکه چې مخکې هم د اسلام آباد نه کورمې ته تلونکي د یونیورسټۍ زده کوونکي ترهګرو په رڼا ورځ وجلي وو د مظاهرینو وینا وه چې د دوی په پلرني ټاټوبي کورم ایجنسی کې په دوی دومره بندیزونه لګول شوي دي چې هلته د مظاهرې کولو چانس هم نه ورته برابرېږي او همدا وجه ده چې دوی مظاهره کراچۍ کې وکړه ترڅو متعلقه چارواکو ته خپل ستونزې ورمخې تکړي ظفر کریمی مشال ریډیو کراچۍ
گران اوریدونکو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. له کراچی څخه ځو اوس د بنو پر لور. نن په ټول پاکستان کې د سرکاري ملازمینو د اتحادیې لخوا په خپلو تنخواګانو کې د اضافه په لړ کې احتجاج روان دي. په ضلع بنو کې هم د سرکاري ملازمینو دغه لاریون سوی دی چې نور حال هلته د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر پرې راکوي.
پینشن کی سفارشات کو تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے تنخواہوں میں مہنگائی کے تناسب سے
نند ٹول پاکستان پسیر پا ضلع بنو کے ہم آل گورنمنٹ امپلائیز ایسوسی ایشن یعنی دا سرکاری ملازمینو یو احتجاج وشو او دا دولت نا غختنے وکڑے چ دا مہنگائی او بے روزگارے پا دے وقت کے دے دا دوی پا تنخواگانو کے مناسبہ اضافہ اکڑے شی دا لریون گڑنوالو پلاسونو کے بے نرونا آخستی ہو چور باندے غختن کے مطالبے لکلے شوے وے دا دے لاریون گڑنوال مشال ریڈیو تا دا خپل احتجاج پا اڑا وائی
دا پیرزاد دل فرس پریزیڈنٹ ایٹی اے ڈسٹرک بنو خبرے کو او دے میز دا احتجاج دے درگ پرشے دا چھے میز دے گورنمنٹ نرا مطلبہ دو چھے پین پینشن کمیٹی چھے کم را سفرشات ورکڑی دی دا پیغام آلو کی دا ایڈہاک ریلیف چھے کم دی دی دا دا پر تنخیش زم کی مہنگائی 300% دے رشوا اے میز سرکاری ملازمین بھی وہ ہے دا ہے طبقہ دو جی صرف تنخیش رہ تعلو کی وہ اے میز پر دا تنخیش ہے چار نچلے جی بلوا چھے دے میز بلی دی میز دا مطلبہ دو چھے دی دا اے میز پر دا مطلبہ دے پین پینشن کمیٹی پر سفرشات دا عمل ہو
موج جان زیب نام دا دے آل ٹیچر سن تحصیل صدر رہے ہیں دے بانے مخشہ جی میں دے جنا کر دی جلسے میں کری دی میٹنگ نہ میں کری دی حکومت طرف نہ مش تصدیق نشتا دا پرام مظاہرہ دو ٹول سسٹم سرکاری ملازمین دی دا ہوند نن دے پریس کلب مخت ایم مظاہرہ کئی
نو سیف اللہ خان نام دا سین اسٹاف ایسوسیشن پریزیڈنٹ دی دو پی این دی کلر سی او استادان دی مشترا وقت نہ مل دل چا پی این پینشن کمیٹی چ کیم سفر شات چ گورنمنٹ مقرر کری وا 2008 سے پچار اگ دو چ مش تر پیغام نے عمل ہو 2008 نو 2011 رتا یا پاگا سفر شات نے عمل نو شو
جی عظمت اللہ خان پریزیڈنٹ آف یانگ سٹیز ایسوسیشن مونږ چې کوم نن د احتجاج دی جیدا د پینټ پینشن کمیټي د سفر شاته باندې عمل درآمد دی پر دې پداسې د ایپ کا شامل دی پداسې د یانگ سٹیز ایسوسیشن شامل دی پداسې سینئر سٹاف ایسوسیشن شامل دی پداسې د پیرامیډیکل ایسوسیشن دی پداسې کلاس 4 ایسوسیشن دی تقریبا 22 تنظیمونه دی پاګه بده شامل دی جی موږ نن پورا من احتجاج دی پریس کلب مخ شو احتجاج کوي په 16 تاریخ درنه ان شاء الله او په 26 تاریخ ټول پروګرام ان شاء الله
دا یادونه وردا چې نن په ضلع بنو کې د ټولو دولتي خونځو زکونکو ته سهار 9 بجې رخصتي ورکړې شو او د احتجاج کوونکو د وینا تر مخه به نن د ټول ملک په سرکاري رختونونو کې د ایمرجنسی نه علاوه ټول کارونه د احتجاج په توګه بند وي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
ګران اوریدونکو له بنو څخه اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان حکومت یو چارواکي په ډاګه کړی چې په کوټه کې د څه باندې 10,000 میډیکل سټورونو څخه سم نیمایي د دارو درملو د خرڅولو لپاره سرکاري اجازتنامه نه لري. په دې اړه له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال عبدالرزاق برق نور حال راکوي.
د صوبای حکومت یو چارواکي او د کوټه ښار ایسی سردار رفیق ترین په هغه میډیکل سټورونو باندې د صوبای وزارت صحت په مرزي چپاونه یا چاپی وهلي چې له دوی سره د میډیکل سټورونو د چلولو دپاره د حکومت جاري سوي اجازتنامې نه وي. د دغه ناقانونه میډیکل سټورونو د شتوالي په اړه د چارواکي او مشال ریډیو ته داسې معلومات ورکړل.
سپورت کی داسی لزر میڈیکل دی او په دغه لزر میڈیکل کې تر نیما زیات چې دی هغه بیلیسنس داسی دی چې ګوالې سنز ما دی چلے تا د هیلث ډپارټمنټ مستویلی او دغه پر وینا او دغه په نشاندې مش کاروای کړی او چې داسی یو ډېر څه تلیر زاینه مش تل کړی ول ټیک دی او پرهغه کاروای هم کړی دی جرمانی هم کړی هڅه ځاپته
په صوبه کې په ناقانونه طریقه په میډیکل سټورونو کې د دواګانو د خرڅونې د مخنیوي کار چې د صوبایي وزارت صحت د ډرګ انسپکټر لخوا کیږي. کله چې مې د صوبایي وزارت صحت له چیف ډرګ انسپکټر ډاکټر سلطان څخه پوښتنه وکړه نو د په جواب کې په اردو ژبه دا خبره ومنله چې په ناقانونه توګه دواګانې په ښار کې دننه نه بلکې دا د په خبره بې له لایسنس دواګانې د ښار په اطرافو کې خرڅول کیږي.
کیونکه ایسے جگہ ہیں جہاں ہمارا پہنچ نہیں ہوتا ہے وہ تو ظاہر ہے ابھی لوگ چلا رہے ہوں گے
دی وایي چې داسې نه ده کچیر په داسې ځایونو کې ناقانونه دواګانې خرڅول کیږي او هغه زموږ و ډرګ انسپکټر ته نه ښکاري لکه په ځینو کوڅو کې ځکه چې دا په خبره د ښار په اطرافو او کوڅو کې داسې ځایونه سته چې هلته زموږ رسایي نسي کېدی نو کېدی سي یو څوک داسې دواګانې خرڅوي د پرمخ وویل چې د په خبره دا وخت له ټول بلوچستان څخه په عدالت کې او یا کیسونه چلیږي چې په دغه کیسونو کې میډیکل سټور والا د غلطو دواګانو خرڅونکي بغیر ضمانت درمل او د وخت څخه تیر سوي دواګانو خرڅونکي خلک هم شامل دي. آخوا د آل پاکستان پیرا میډیکل سټاف فیډریشن صوبائی جنرل سیکریټری ډاکټر عبدالباقی وویل چې بغیر لیسنس دواګانې خرڅول د انسانانو د ژوند سره لوبې کول دي.
تاوان یې دا دی چې په مرض کې به اضافه کېږي، ګټه عوامو کې بالکل نه لري. دا بالکل غیر قانوني غیر اخلاقي کار دی چې کوم څوک د کوم شي سره لچت نه وي، ډیپلوما هولډر نه وي، هغه ته اجازت نه وي، هغه سره لیسنس نه وي. بیا هغه راولاړېږي مثال
په میډیکل سټورونو کې د بغیر لیسنس د دواګانو د خرڅولو خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلې چې د صوبایي وزارت صحت په خبره دا وخت په کوټه کې څلور ډرګ انسپکټران او پاته د صوبې په نورو ضلعو کې یو یو ډرګ انسپکټر شتوالی لري چې دا بیخي په نڅه شمېرل کېږي. عبدالرزاق برق، مشال ریډیو، چمن.
زمونگ دا ویب پانے ایڈریس تے
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM.
ګران اوریدونکو، اوس وخت سوی د ماشومان لپاره د ځانګړي اونیز خبرونه ګولونه. ګولونه دا ځل زموږ همکار باز محمد عابد جوړ کړی دی چې په پېښور کې یو شونځي ته ورغلی دی. راځي چې په ګډه واورو.
ګولونو ماشومان، زه د پېښور ښار شرق ته په 15 کیلومتره کې جګړه کلی ته راغلی یم. په دې کلی کې د ګورنمنت پرایمري ملوګو په نوم یو سکول دی چې په شپږو جماعتونو کې 100 ماشومانو ته د 15 استادانو لخوا تدریس کیږي. په سر کې اول جماعت ته ورځو او د 100 ماشومانو نه د دوی د زده کړې په هکله پوښتنه کوو. سلام علیکم ګولونو ماشومانو، زه د مشال ریډیو نه راغلی. مشال ریډیو تاسو ګلونو ماشومانو ته خبرونه لري او هغه خبرونه کې ستاسو په فعالیتونو باندې خبرې کیږي او ستاسو د فعالیتونو نه به ستاسو نور ملګري زده کړه کوي. هغه ملګري چې کلاسونو کې نه وي، ګلونو ته نه راځي او په لورې غرونو کې دیره وي، هغه به ستاسو د فعالیتونو نه ګټه پورته کوي. ته اول خپل نوم والا او بیا راته دا ووایه چې د کوم ځای نه راځي.
زمانون زویب دی، د کانتیات نه راځي.
څو بجې دلته رارسېږي اسکول ته؟
نیم بجې.
نو اسکول ته چې دلته راشي، تاسو اول څه کارونه کوئ؟
پیل د اردو کار کوم او بیا دا حساب انګلیش او ال دو تی
بی حساب انګلیش او ای بی سی کی دیس زده کړی. تو وای دی خپل ملګرو ته
ای بی سی ڈی ای ایف جی ایچ آی جے کے ایل ایم این او پی کیو آر ایس ٹی یو وی ڈبلیو ایکس وائی زیڈ.
تبا ګل خپل نوم واخلي.
زما نوم دی کی کلاس کې سر نیکټی میز د کلی جوړ ته میز د کلی دی انګلیش میز د کلی دی.
ته 1 2 3 وای.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19.
سلو رو پینځه چې جمع شي سوت جوړیږي.
نو
ډیر خو لاسونه ورته وتا. ګلونو ماشومان، زه اوس په همدغه سکول کې دویم جمعه ته راغلی یم او یو ماشوم مې مخې ته ولاړ دی. دی راته اول خپل نوم ښیي او بیا راته وایي چې په دغه کلاس کې چې دیو ته سبق ورکول کیږي د استادانو نه دیو ته سبقونه څنګه ورکول کیږي؟
زما نوم دی عباس. موږ ته استادان سبقونه ښیي، ډېر ښه سبقونه راته ښیي. استادان هم ډېر ښه دي.
لکه څه شی درته ښیي؟
د اردو هم ښیي کتابونه او د انګلیش هم ښیي. حساب ښیي، اردو اردبوک ښیي، حساب اردبوک ښیي، نور سبقونه کتابونه اردبوکونه ښیي.
اردو کی لیسنز دے گڑی تما تو ہے
خدا ہمارا خدا تمہارا خدا نے سارے جہاں بنایا زمین اور اسما بنایا خدا خدا ہمارا خدا تمہارا وہ بے سہارو کہے سہارا
دیر ته ګل نوم واخله او بیا دا وایي چې د کوم ځای نه راځي او دلته به اوس ګلونو ماشومانو ته ساور وي.
زما نوم دی اجمل، زه راځم د ګجر ملوګونه، دلته سبق کوم.
دا د سکول نه څومره وړاندې دی دا کړی؟
زه لس منټو کې راشم.
ښه، ته اوس ګلونو ماشومانو ته ساور ول غواړي؟ وایي
د چې کله مړ شما تورې جامې واغوندا، زچی کل مڑ شما تور جامی واغوندا، راش پسلگو سلگو کور می در تپری خستو، راش پسلگو سلگو کور می در تپری خستو.
دیر خو لسون اور دو تکو تبا دا وای چی سد نوم دے او بیا چی تو کل کور تا لرشی دے کلاس نا لرشی کور تا پا کور کس تسکای
امانند عزیز اللہ ججی کور تلاشم نو بے اور کوٹے رو می دے او وڑا خور می دا کتابون روالا فل کارا ملکم او آغای تا بوٹی مخیم گولون مخیم او ماشمان یا غم مخیم زمان کتاب کی تصویرون ام دیا تصویرون وارتا خیم آوا بے خوشحالی شی بس بے کی دا
دیر خو دا دیر خو کار کئی ماشمانو تا داغا خیو گورا تصویرون خیی کپا نور سنپوی گیر تصویر نوارتا سزدکو لیشی دتم لیسو نوارتا کولی ګلونو ماشومان زه اوس په دریم جمعات کې ولاړ یم او یو ګلاله ماشوم مې مخې ته ولاړ دی دی به راته ووایي چې دوی تر اوسه پورې څه زده کړي دي
ضیا الله
ضیا الله دې نوم دې کوم دې ناراضي
دو ګړی دی
څه دې زده کړي اوسه پورې
سبق
ته وایي څه سبق دې زده کړي
وای او یو ان جی ینګ منه جوان او ایل ڈی اولډ منه بوڑا ٹی اے ڈبل ایل ٹال منه لمبا او ایس ایچ او آر ٹی شارٹ منه چھوٹا ایس ٹی آر او این جی سٹرونگ سٹرونگ مانا مضبوط
دیر خواہ لسن ہوتا ہوتا کوئی گولا تبا رات اخپل نم واخلی او بیا برات دا ہوئی کلا چی تا دو سکول نلار شی پا کور کی سکر رو نکے
زمان نم دی عبدال روف زی چی کور تا دا چیم دو سکول کار کم بیا سکول کار می چی خلاص کو بیا خوین دی رو نزان سرکینو اگه بندی کارو لیکم بیا او بیا لگ آرامو کم آرام نه روز بیا سبق ته منځو کم سبق کوم بس
او چې کله د سبق نه اوسګار شو داسې د لوبو سره د شوق شته کومه لوبې سره د شوق
اس دا لوبې ماشومان سره لوبې کوم
لکه څنګه ګول ډنډکه کرکټ کې څه شي
کرکټ کوم کرکټ
نو دا ګوره دا ماشوم څومره خپل کار کوي چکور ته لاړ شي د خپل سبق هم وایي کورنۍ کار کوي او خپل ماشومان خويندې رونم راټول کی الته پاغو باندې سبق وایي بیا زیمونز ته زی الته په جمعات کې سبق وایي د تل سونه نه ټکوي ګلونو ماشومان زه اوس په سلورم جمعات کې ولاړ یم او یو تنکی ماشوم مې مخې ته ولاړ دی چې دی ما ته په دغه سکول کې د خپلو زده کړو نه وایي چې دو ته استاد څه ښودلی دي
زما نوم دی محمد عثمان او زه سلورم جمعات کې سبق وایم زموږ استاد دا ویلي چې لږ بارو رانیم که خپل ماشومانو سره لږ ادب کې اوسه ماشومان دا کوی سبق ورته ښیي بل ته کور ته دی کور کې کتابونه رالی د سبق یادوئ محنت کوئ چې تاسو نه سبا سوځي خپل لیکوال لپاره څه وکړئ
ډېر ښه دا خو ډېر ښه نصیحت درته کړی دی او ته په دغه نصیحت باندې عمل کې تاسو ګلونو ماشومانو واورېدل چې دا ماشوم ته استادانو دا هم ویلي دي چې په کور کې ناسته ولاړه څنګه ده د خلکو سره کې راشه درشه څنګه ده او څومره سړی په ادب کې اوسي او دا وایي چې زه دغه ټول کارونه په عمل کې اجرا کوم دته لاسونه وټکوي ګلونو ماشومانو زه اوس په عمدغه سکول کې په پنځم کلاس کې ولاړ یم او یو ګلاله ماشوم مې مخې ته ولاړ دی دنه اول د ده د نوم پوښتنه کوم
زما نوم دی احمد فراز مونږ ته په کلاس کې زمونږ استاد دی صلاح الدین استاد مونږ ته سبق ښه ښه او زمونږ ټول استادان ښه دي ښه ښه مزمر سکه
دلته کوم کوم مضمونونه تاسو ته تدریس کیږي؟
موږ د اردو مضمون خښته خو د انګلیش را ته خی او د حساب را ته ډیره خواري کوي.
دلته تاسو ته نور د څه ضرورت شته دی؟ داسې څه کمبوتیا ته ویني مثلا د کورسې خو درته شته دی کنه، میزونه درته شته دی، نور څه کمبوتیا ته ویني چې هغه تاسو ته مهیا کی؟
مضمون بس هر څه پوره ضرور څه په زړه نشته دی.
درسونه هم درته خوایي سبقونه؟
هر څه موږ ته خیر، موږ ته سپاره سبقونه خو تیار شو استاد.
ته به خپل نوم واخلي ګلابا او بیا به راته څه اورول غواړي ګلونو ماشومانو ته ووایه.
زما نوم عبدالوهاب دی، زه پنځم کلاس کې سبق وایم. اوس به زه نظم الهي وې کسو کې کام آو، کسی کو بھی نہ میں ہرگز ستاؤ، زمانے ور کہو مجھ سے محبت، کسی کو بھی نہ ہو مجھ سے شکایت.
گلاب تب خپل نوم اخلی او بیا بار ته د وای چې زکر دې څنګه روانې؟
زما نوم دې تحمد الله، زه په پنځم جمعه کې سبق یم. نوم کلاس جو کولې دې مونږ تاسو سبق خي دې او زه جوړې در وایم چې ډاکټر شم او ته کوم عزت وکما. زما مور او پلار هم دا غري چې دا ډاکټر جوړ شي.
ډاکټر جوړېدل خو ډېر مهنت غواړي، ته دغه مهنت کې
اسکول نه لاړ شم، کور کې کتاب ته کینم، چې دا پس به راشم سبق لا، سبق نه چې راشم بیا ماسپښین کتاب ته کینم، او مهنت وباسم چې سبا ډاکټر جوړ شي. سبق دی ځکه مخه مانه به اده ډاکټر جوړ شي، پر مور او پلار ارمان مو پورا کم، کوم خدمت بنځو کم.
ډېر ښه احساس لري. تب خپل نوم واخلی او بیا به سوال غواړي ګلونو ماشومانو ته.
زمان مالی محمد اوزب پنځم جماعت کې سکول ویم، او زب د اردو شعر وسویم. نہ دنیا سے نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کی یاد کرنے سے.
دیکھ ګل ته بخپل نوم واخلی او بیا به راته دوه چې سوال غواړي.
زما نوم سمین الله دی، زه پنځم کلاس کې سبق وایم په جمعات کې سبق. زمونږ استادان ډیر قابل استادان دي، او موږ ډیر احترام او قدر عزت سره هغه کو، او سبق موږ ته په ټیم او په هر سره هغه سره خی، او سارے اسمبلی خپ ٹیم کا بیا مونگ سبق خی رہا تھا، او خیر دین کلمے او ہر سر آتا خی، اور ماسٹر سے ون ڈیر احترام والا سڑے دے، او زدہ ویل وان چی دے مونگ دی سکول خواہ کی دلتا آگا دے دیران دا خلق گن بالا راولی دے مونگ دی سکول خواہ شاتے غرزے. زدہ ویل وان چی میرا بانیو کی چی دا گن دے مونگ سکول خواہ شاتے نرہ اور دا چرتا بیل جی کی لڑا کہہ دے چی کل بات چارش زمونگ دا کڑکے جی زنی کلاوی زنی بند جی کی دیرہ دوڑا را دن نو جی و گن بالا را دن نو جی، او زمونگ ہم کتابون ہم ڈسکون ہم دا میز بند دیر دوڑا گن پروتی ہر سے زمونگ کامرہ کی، او زمونگ کامرہ دیران دا لاسا دیر گندی دا ہوا چی راش چرتا گن دا غون د مون کلاس تر ادن نو دي، او میرا بانی او کې شي دا غن زمون د سکول خاطه مراله
خسته نظر ول. ګلونو ماشومانو، ملوګو سکول کې یو استاد غواړي چې تاسو ته پیغام درکړي، دی به خپل خپل نوم واخلي.
زه جی محمد جمیل خان، جی پی ایس ملوګو استاد یم جی، او زما دا درخواست دی خلکو ته جی، او خصوصا هغه ماشومانو ته چې کم سکول ته ناراضي، دا غوی والدینو ته زه دا درخواست کوم چې هغه د خپل بچی دے تعلیمی دارو کے داخل کی، بولے چدا زمنگ مستقبل دے چدئی دا علم حاصل کی، نو زمنگ قوم بترقی یافتہ شی، او زمنگ ملک با مخ پولان دے بترقی کی.
زوز دا گورنمنٹ پرائمری اسکول ملوگو ہیڈ ماسٹر محب الرحمان سر ناستیم. محب الرحمان صاحب، ما دل تما شمانو سر اس خبری وکڑی، وی خو دا درسونو نم خوشحال دی، راضی دی، او دا سکوم خاصا ستونز تیم اشارہ و نکللا، ما شمانو تا خسولتون دیر ورکڑی شیوی دی، تا سی نور دا کم سولتون ورکولو خواهشمند استی دا حکومت نسواری
دی؟ اسکول کی حکومت دا طرفا کم زفری کتابون دی طول پچو تا ملو شوی دی، آغی نا علاوہ جی یو نم پوشن دا سکول یو زور دے موگا، یعنی حکومت خپل محکمے تم ویری دی ملام کرے دا متعلقہ ایم پی اے میں نے تم لگا موگا خاص کرے دے چیرا زمونگا سکول کی تعداد دیر زیاد دے، نو موگا وی جی دا کم زور پوشن دے جی دام جی جوڑ شی نو دا کمرج کا زیاد جوڑ شی نو دا یعنی دا بچی بزے شی، ولی جی تعداد زمونگا سکول زیاد دے موگا یو یو کمرہ کی یعنی تقریبا 80-90 کسان لکا مطلب دے ناس دی بچی ناس دی
پا یو کلاس کی دا خبر او شولا چی دا گوی دا کلاس ترسنگ دیران دے گن خلق روڑی دلتے چی تو دا گوی اکلا ستاسو نظر غوارم
پا آدھا دیران پوری کما خبر دا کنا آدھا کلی خلق موگا اور زمونگ میٹنگ ہو پی ٹی سی میٹنگ ہو کہ مونگا اجلاس کے دئی تفاس ہو شیر دا میرا بانی کوئی دا دا سکول خواتا دا گن مطلب دیران مغرز ہوئی دیس طرح یو خود آواز سرا دا گند راضی مطلب دے جس طرح دا معشومانو آ کمرے تا راضی ہو دے بنے داغی صحت بنے مصر مطلب پروزی اور داغی آ تعلیم بنے پروزی
یو خبر تبل زما پام چھوا اختوا غدا چی دی ورسته سیلابونو دغه سکول ته هم مخه کړی و تاسو دلته وای چې سیلاب راغلی
لکه مقامی لکه د کینی مسودین کې امکان دی نو دلته چې کله سیلاب رالی و نو سکول ته مو ورالی و خو زمونږ د استادان ما سره استادان مو د کلی خلق مو هغه پوره تاون کړی دی مرحله کې مو سره او بیا مطلب د دې صفایا نه هر څه لکه وبرالی خو بیا یعنی دومره خدای پاک مهرباني وا چې د سکول ته دومره نقصان نه رسیدلې خو دې خلکو مو سره لکه ډېر تاون کړی دی استادانو مو سره تاون کړی دی
ګلونو ماشومانو دې سره خپل د نننې ورځې کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړي په لوی خدای مسپارم.